پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا ساتی راډیو پری خبرونه کی مو هر کله کوم د افغانستان ولسی جرګه کانګرس تلیک استولې د دې لیکل جزئیات مو وړاندې په خبرونه کې خبرو ګان افغانان په اختر کې اوربند خوښ دي خو هیلی پراخ دي
صدا دایمي اوربند ګرځي وړو خو وي
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې
د کوون کې چې وکلانې عمر پوره کړې یا هلته د وناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي
پروسګان کې وشکالي غنم تشکیل کړي
په خو به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسی موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار
او د زهر کاروان په خطرونه کې
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کې په موږ اندازې باندې د کوسلارو د تشکیل کې اضافه کیږي
تر هر څه مخکې خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار په شهزاد ولسوالیو کې چاودنې ولسی خلکو ته مرګ ژوبلاړولې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه سخته شوې اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي په دغه لیک پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کیدای شي په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ د نجونو ښځو او کو له حقونو دفاع د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهم موارد دي په دغه لیک د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي د ننګرهار په شهزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلاړولې د ننګرهار د امنیت قمندانې وایانت فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پیښې د څرنګوالي او وخت مرګ ژوبلې په اړه وویل
نن شاوخوا شپږ بجې د شهزاد ولسوالۍ اړوند توتو په سیمه کې په یوه ورځ د سراچه ډوله موټر باندې د سرنګ د غاړې مې چاودنه کړې ده چې په دې کې متاسفانه درې تنه زخمیان دي او دوه تنه نور ملکي کسان شهیدان دي
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه چاودنې کې څلور تنه وژل شوي دي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي بلل شوي تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی د 211 پامیر قولو اردو وایي د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شاد تمبولي او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده دغې قولو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتمبول شول د قولو اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو مرګ ژوبله رسیدلې خو دقیق شمیرې نه دی ښودلې خو دفاع وزارت بیا د دغو عملیاتو په اړه نن په خبره کړې خبر پاڼه کې د څلورو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د پامیر قولو اردو د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې امام صاحب ولسوالۍ او دی ولسوالۍ ته غځېدلې لویې لارې له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرایل توغندي وویشتل په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دېرش فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي د اسرایل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو شل سخت دریځې وسلوالې وژلي دي لغزه د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي او توغول شول او د دغو اسرایلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه د توغندیو په دغو بریدونو کې و اسرایلان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکول شي په سګنی دوبې کې تفریح لپاره یو ځای بل ځای ته ولاړ شي. د دغه سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډیره د توریزم پر صنعت متکی دي فشارونه زیات کړي او ترڅو وکول شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوباره غېدلي وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
ل نوریاس نوری څخه په مننې چې خبرونه وړاندې کړل، احمد شیبریم د سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د هغه لیک پاړه جزئیات درکړو چې د امریکا کانګرس ته استولې، یو مهم خبر راخلو. خبر لرو چې ملا عبدالمنان نیازی د سیشن بی په ماشام په هرات ولایت کې په یو وسلواله نشته کې ټپي شوی دی. عبدالمنان نیازی د طالبانو د ملا رسول د ډلې مرستیال دی. د مولا رسول په مشهد د طالبانو دغه ډله په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ترمنې ورسته رامنځته شو. د شغل نیازی د ټپي کېدو د پیښه په اړه جزئیات له خپل خبريال څخه اخلو. بله
طوری که شما هم اشاره کردین، شام روز گذشته بنا به گفته مسئولان در ولایت هرات، مسئولان محلی، آقای نیازی به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته در منطقه مرز میان ولسوالی گذره و ولسوالی ادرسکن ولایت هرات که تا ساعت قبل مقامات امنیتی در قسمت صحبت نکردن، اما دقایق قبل والی ولایت هرات آقای عبدالوحید قدالی به خبرنگاران گفت که آقای نیازی زخم برداشته و در این حادثه 3 تن از همکارایش کشته شدن و 2 تن دیگر زخمی شدن. آقای قدالی گفت که اکنون آقای نیازی در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات مولا عبدالمنان نیازی از نوعی سرزخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن. بخیر باشن، این خبر فعلا تاییده و مولا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
اما برخی دیگر از مسئولان محلی در ولایت هرات ادعای دیگر را مطرح میکنند، با وجود که آقای قطالی گفت که به کلین خود میگم این اطمینان وجود داره که در میان افراد خود آقای نیازی در این رویداد کدام مشکل ایجاد شده و سبب این رویداد شده. و در کنار از این دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که چشم آقای نیازی صدمه شدیدی دیده و این احتمال هم وجود داره که آقای نیازی برای تداوی بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده بشه.
مننه و موردل چه ده مولا رسول په مشهد طالبانو در دلی مرستیال مولا عبدالمنان نیازی په هرات کې د سیشن بی په ماشام ټپی شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي شزو بشري حقوقو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې 10 مادې لري. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوي چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. تغشان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوې، او تر خوا یې د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني. دی وايي په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له خوا ډېر فشار راوړل شي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر شي او دا خبرې دوام
وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان جونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هیواد د عسکرو د وستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه سندي ویلي خو زیاتوي، له یو زراته سو زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخه ته سپارل شوی او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نسي او حکومتي کسان که د دوی سیمو ته ورغلل نسي به یې. حکومت هم دا اوربند منلی. خلک وایي اوربند تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله کوي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، دې ته موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او دې مونږ د اختر خوشاله یو، هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوړو خو وي.
یوازې محمد عمر نه، بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دایمي سولې او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او اخته د خوشاله الحمدلله میو شانه مخیسه ټول چې نه باید اخته تاسو په ساتي عمومیت شب اسوسی ساته ساته شب اسوسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن خبر ولایتو ته بلارسي.
اخترتا دغه تیاری د نامنه او د اندیښنو ترڅنګ د کورونا د پراخېدو لاندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډاډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینې او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورو چې په روزګان کې وچکالي د کروندګرو فصلونه سخت ځپلې دي، خو دمګړی اقتصادي خبرونه
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې له چین سره د نخلون کې لارې رغنیزې چارې 15% پرمختګ کړی او نور کارونه یې هم په چټکۍ سره روان دي. د دغه وزارت وین احمد خلیل امید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جغلی سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان ولایت د پامیر له بزهای ګلبن خور له سیمې پیل او د واخان ولسوالۍ تر پایه پورې چې کابو د چین سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی. نوموړی زیاتوي دا جغل به د اسفلټ سړک لپاره بنسټ جوړ سي چې پر مټ به افغانستان او د چین هیوادونو سره ونښلول سي. مسؤولین وایي چې د څه باندې 3.9 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې سړک د جوړولو لپاره د ټولګټو وزارت لخوا د 22 سیمیزو شوراګانو سره تړون سوی چې مالي لګښت یې له ملي بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال د هیواد د ګمرکونو هوایي ډګرونو او بندرونو کې د څارویو د ناروغۍ د تشخیص 18 لابراتوارونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه به د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته جوړ او په عصري توګه به سنبال سي. نوموړی زیاتوي د دغو لابراتوارونو د جوړېدو موخه هیواد ته د واردونکو څارویو د بېلابېلو ناروغیو سمه څېړنه او پر وخت مخنیوی دی ترڅو له دې لارې د ناروغیو او آفتونو سمه پېژندنه او پر وخت یې مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د حیواناتو بې کیفیته دواګانې راتلې چې د مالدارانو په وینا نه یوازې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته نه کوله بلکې د څارویو د مړینې لامل هم کېده. او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر واوی افغانۍ 15 درس پله یو یورو 2.90 افغانۍ اتیا پله یو پاوند 1.6 افغانۍ اتیا پله یو سعودي ریال 6 افغانۍ 50 پله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پله زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ 1000 پاکستاني روپۍ 1.95 افغانۍ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعاتو ته مخه کړو یو نړیواله مسله راخلو. تاکل شوې ده نن د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې جمهوری غشتون کې د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لری کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوری غشتون کې ګوند د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ اغیز دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکارا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوریت غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی هم دارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه دروغ ویلي او د جنوري په 15مه د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهور غشتون کې ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه محل ورکړل چې د استازو جرګې 212 جمهور غشتون کې غړي تر تړلو دروازو شاته سره وبیني. دا اقدام پر جمهور غشتون کې ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغه رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه خو ډیری جمهور غشتون کې استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاتې کېدل یا دروغ لپاره غرزول دروغجن نور هم زړه ورکوي. زب چپ پاتنه سم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غشتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غشتنه کړې و. د ویلي چې دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهور غشتونکو ل نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم اخیستمن کړی دي. کروندګر د خپل کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي او ګڼ کروندګر وایي چې وچکالی په کروندو کې شنه غنم وچ کړی دي او یا د وچېدو له ګواښ سره دا غنم مخامخ دي. په دې اړه راپور.
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندیشمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچی سوي دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي جوړې ساګانې وچې دي ورشتونه نسته چې ورسره ساشکال لکروندو د حاصل ترلاسه کولو ناهیلی سوی دی.
خو به مش پنځم ورځ سلرم ورځ بول وسه مژه تم ورځ لم نسو با.
دا یو ګیرشکله نه جان دی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هاډوند نو بهار کلی وسیدونکو دی چې ساشکال په خپل لس جریب زمک غنم کرلی دی. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لتیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نموډي ته چې وشپاړس کسیز کورنۍ ورلغاړي ده وایي نه پوهیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي.
خو به مش پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسه مژه اتم ورځ لم نسو بو غم په وار چې غم ګرد ول سره د غیچ پر پر زورجه خلک وزغلی ورور نه سیو بولای کمر څه دغه سن سره ګر وطن ګر ول سم مخ سوی دې زما او چې سوی دا ول دغه د دال تیم کړل دي دغه زاسو ادمان میج دغه زاس پاره ما دغه نه خوړی کوښښ دې درو اچا من غنه ما شش کار پنځه کې پښیل دي دغه نه یار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوب مصرف پرته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو دوا او چې موږ پر شندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی دا کومه څه مصرف را جوړ کړ خوشاله شي کنه موږ ته بالا تباسل
دا په داسيال کې د چې د خړولو بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو لکم سره مخ دي. دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای وازی علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. محمد الله ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه چې وینې چې پر مې خپله وچېږي بله شپه ما یې رسغلا کې هغه پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست ونو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېنستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک رازغلا کوي نه سهار چې را کښېنستو وره مایې نه وړی و وغه غنم جو وچ سوي جاو دغه غنم جو تورته غره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلم شپله نوبت نه ورسېږي دا یو پلیت خواري خونو خواري هغه خواري د وروره ته تخفله درمان میج مصرفونه درمان میج د ټکټري به درمان میج ارمش د 10 خواري د ونه کړو حساب دی دا تم یل خونو ډیر یل درلوده خدای دې په سر نه ورسېدل ارمش یې وتم
خو په ورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې بزګران ځپلی بلکې د ترنکوټ شار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي. دغه شار یو شمیر دکاندارانو ازادي راډیو ته ویل لکه چې سش کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دې کاروبار هم ورسره ځای پسوي دي، ځکه ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادی اداري مشر احمد شاه خيري اسادي راډيو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو، خو سش کال تر دا مهاله پورې یوازې 18 ملي متر باران شوی دی. خيري وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چاري زیانمنی کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مختخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازې د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی مونږ به هغه معلومات ورکړو.
د ورزګان د کرنې او مالداري رئیس وای په دغه ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي دي. دوی وای کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کیږي او دوی خپل څاروي ته کافي خواړه نسی برابرولی. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کیږي چې افغانستان اوس د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دی او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځای سوو او ارسو شمیر تر دې نور هم زیات سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه ګواښي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې وچکالی سش کال په بلخ کې د راپورونو له مخې څه باندې 90% زراعتي کښتونه زیانمن کړي دي. بزګر او کروندګر وای چې د وچکالی له کبله کرنیز حاصلات له منځه تللي او له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په راپور کې.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وای چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالی تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم موربش او کنزلی مو کرلی، کله کله مو خټکی هم کرل، خو سږ کال وچکالی شو او هر څه لمن څه یوړل، هیڅ ندی را پاتې او وچکالی زیانمن کړو.
دا او وڅلوحت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. د یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالی زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخت کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خوست د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سخت کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,600,000 هکتاره ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر 65 چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبی الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 1,600,000 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو حلاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړ آلو نه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سخت کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه څو برابره لوړه شي.
په بلخ کې وچکالۍ ټویټر یو نوی آپشن ټیپ جار معرفي کړی دی. ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه د نوی آپشن نومیږي او په دې لارې څوک کولی شي چې خلک یو بل ته ډالۍ واستوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي وکولای شي د ټیپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ شوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنجشنبه له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنجشنبه پر ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي ژغونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنی زیاته کړي پر ټوئیټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او تر لاسه کولو لپاره د نوې لارو درمست کولو په چاره کې د لمړنۍ ګاندې د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټوئیټر د کمپنی د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ور زیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټوئیټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونۍ مخکې ټوئیټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټوئیټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای شي. ټوئیټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
اوس هم لنډ خبرونه نوریا سنوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واسطه ویلي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دغه لیک پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې کورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسی خلکو ته مرګ ژوبلاړه ول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې پر سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې مین 14 وچه دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وژل شو کسانو شمیر څلور تنه خودلی دی. د 2018 پامیر قلور د وایډ کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخ حمله په شاتم بولی او د غډلې ته درنه مرجوب لړولې. د قلور د نن په خبره کړي خبر پانه کې ویل چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر پوسټو پراخ بریدونه پیل کړي او چې د ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پر رسیدو او د طالبانو په وړاندې د پراخ ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شاوته مول شول. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیر شپه جګړه هغه مهال لا سخته شو چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړو. دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو لتیرو دوه ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوز ویل په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبرې کابل شل سخت دریځ یې وژلې دي. اروپایي ټولنه هیله مند ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبي کې د تفریح لپاره له یو ځای بل ځای ته ولاړ شي.
د پکتیا په درو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. وخت اجازه نه راکوي چې دا راپور خپور کړو. د زهرو کاروان پروګرام ته به مخه کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درن